پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د کب یهود میاشتې 28 د مارچ شلمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هند او جاپان چارواکو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له کتنې وروسته خپره سوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو د نږدې همکاري اراده لري. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو او ډبرو د غرز اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو نور ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل په هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره په حلېدو دي. په ورزګان کې یو تن د چړې په گزارونو وژل سوی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تن پرون په چړو وژل سوی او ویل سوی چې په دې تړاو درې کسان نیول سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې زلینسکي نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبان وکړ کړه ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. د اوکراین ولسمشر لسیوی څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه چې د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر زلینسکي د سویس د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهرهچیانو ته وویل د سویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 268 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا کلابند سوی دی. په افغانستان کې د غرمې 2:03 کېدونکې د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ. د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد دی چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
په بل راپور کې اوري چې د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان هم د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې. د خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو.
شبکې ډېر زره کمزوري دي، فقط یوازې کوان میسم شبکې دا اچکار کوي او هغه لګښتونه ډېر لوړ دي.
په بهرانه یو راپورونه کې بیا هم په اوکران کې تازه تحولات څیړو. د خبرونه دویمه نیمایي کې نور بس ته یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند او جاپان په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډ اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا تر کتنې وروسته خبره سوه. دواړو لوریو څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د طالبانو حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د ستونزو د پای ته رسیدو لپاره د ټولو هیوادونو د مرستې او همکاري هرکلی کوي.
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی، ل خپل هندي سیال نریندرا مودي سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستان و. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خپره شوې لیکلي، د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمول حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې، او تر خواهی په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوي مودي او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. اعلامیه زیاتوي دوی یعنی مودي او کیشیدا په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 53 نوی پریکړلیک په عمل کې دوه ټینګار کړی. په دې پریکړلیک کې راغلي د افغانستان خاورې د ترهګرو د پناه ځایونو روزنې پلان جوړولو او تمویل لپاره نه کارول کیږي. هند واک تر طالبانو له رسیدو وروسته اندېښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټې له افغانستان سره د هندوستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نه شي او د دوحې په هوکړه کې هم طالبانو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړې. هند او جاپان له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي سر کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني وروسته یې په مالی او رغنیزه برخه کې له افغانستان سره ډېره همکاري کړې. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول تقایل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد:
موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري، هرکلی کوو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد دی چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنېدو وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کېږي چې حکومت یې همه شمول یا ټولګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی. هغه نظر چې لا یې روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی او دا هم نه ده معلومه چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه څه ډول سیاسي لیدلوری لري.
په راپور کې مور دل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبانو ټینګار کړی چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته په کې ځای ورکول سوی دی. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په ژوندۍ بڼه له سټوډیو سره وصل دی. اتمر صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټول شموله یا ټولګډونه دی؟
زما باور داسې دی چې دا د طالبانو برداشت دی چې د دوی حکومت ته مشمول دی، او لیکن نړیوال دا هو میاشت کېږي چې دوی ته منتظر دی چې دوی لومړی ګامونه دوی باید واخلي د دې دپاره چې هم شمول وي. خپل افغانان هم په دې برخه کې تر اوسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنی حکومت هم شمول دی. هم شمول دا معنا نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې که دوی برداشت داسي دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانانو خوښه دا ده چې پخواني چارواکي دي بیا نه راسي نظام ته. لیکن دننه په افغانستان کې او به هر کوم چې افغانان دي د هغوی خو دا حق کېدی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري. اوس چې موږ ګورو د امیر المؤمنین نیولی تر یو چپراسي پورې دا ټول طالب و صوفي و ملا و مولوي و دا کسان دي. دغه د نړۍ د هیوادونو هم حوصله تنګه کړی او خپله د افغانانو حوصله تنګه کړی. که طالبان دا غواړي چې دوی هم شموله حکومت جوړ کړي، دوی د خلکو سره مشوره ته کښېني، دوی د خلکو په منځ کې هغه نخبګان، وطن پرست، متخصص، تحصیل یافته کسان وغواړي او دوی سره د مشوره وکړي او نظام د دوی سره شریک کړي. هم شمول په دې معنا دی چې ټول افغانان د قانون په مطابق، اول باید هلته یو قانون حاکم وي، یعنی هغه حکومت چې قانون نه لري دغه هم شمول کېدی نه شي. کله چې قانون جوړ شو بیا په هغه کې بشري حقوق دی، په هغه کې د بیان ازادي دی، په هغه کې مثلا د ښځو حقوق دی. دا ټول
تاسو د ښځو حقونو ته یادونه اشاره وکړه. د ټول شمولیت یو اصل دا ګڼل کېږي چې په حکومت کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. تر اوسه پورې طالبانو په خپلو رسمي اعلامیو کې ډیرو کمو ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا به څومره ستونزې پیدا کړي او انده کې دوی ته؟
یوازې د ښځو مسله نه دی. ګوري، دوه درې ورځې مخکې د عالي تحصیلاتو وزیر کوم بیانیه چې د کابل په پوهنتون کې ورکړی او استادانو ته، که تاسو دغه په رسنیو کې وګوري، دا یو وزیر ته نه ښایي چې استاد دومره توهین کړي چې استاد خپل وظیفه پرېږدي. یعنی د دوی برخورد، هغه لوړ پولو مقاماتو برخورد زما هدف دی. دا ټول خلک محاسبه کوي، خلک په اصطلاح دا ترازو کوي او ګوري چې د حکومت سمت او دریس کله خواته دی. که تاسو هره ورځ خلک توهینوئ، استادان توهینوئ، تحقیروئ او دوی ته د تېر حکومت په وخت کې چې دوی کوم وظیفه کلیدی دا ټول تاسو نفی کوي دا خو بیا تاسو نفی یاستئ. او بل خبره د ښځو برخه دی، ښځې یقینا چې اوس په ټول نړۍ کې ښځې حق لري، په ټول نړۍ کې ښځې فعال ټولنه کې ګډون لري. او افغانان که موږ داسې وایو چې دوی دغه 50% قشر بهروي د دې نه، دوی خپله یو ناکامي لوري ته ځي، ځکه چې که تاسو 50% نیرو، انرژي، استعداد، قابلیتونه د ټولنې لرلی کوي، هغه 50 کې خپل څه شی چې ستاسو زړه د هغه راولئ، دا خو نو بیا نظام نه شو.
بله اتمر صاحب، په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغو چې یو سیمه ایز اجماع نه وي راغلی د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو، دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان ابدا اوس هم په خپل منافقت کې روان دی، ځکه ابدغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول، او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایانو ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح ملاوتي په پاکستان باندې ومنه چول شي، دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا نور هیوادونه نه پېژني به ګډې پېژنو. دا په دې معنا دی چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هیوادونو په سیوري کې پټ کړي، او یو پلمه داسې جوړ کړي چې اول د نورو هیوادونو وپېژني. در حال چې که تاسو وګورئ په دغه 40 کلونو کې د پاکستان د طالبانو ځایناسته ټول پاکستان و، د دوی تجهیز، تحویل، دغه ټول ټرینګونه په پاکستان کې، دغه امکانات دوی ته پاکستان ورکړ، د امریکا سره دوی پاکستان کېنول. نو دغه اوس پاکستان د دې دپاره چې هغه نړیوال ملامتي نه ځان ګوشه کړي، او د سیمې د هیوادونو د ملامتي نه ځان ګوشه کړي، ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی، هم د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی. او دا اوس یو ډېر لوی تشویش دی د سیمې هیوادونو دپاره او د نړیوالو دپاره چې داعش او القاعده په افغانستان کې فعال دي، او دغه ورځ تر بلې قوي کېږي. اوس پاکستانیان غواړي چې په دې نوم ځان د دغه ملامتیانه بچ کړي، او دا وایي چې موږ هغه وخت طالبان په رسمیت پېژنو کوم چې په مجموع کې د سیمې هیوادونه دوی په رسمیت پېژني.
ډېره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې را سره خبرې کولې. تازه هند او پاکستان د نورو موضوعاتو وبخښي، تازه هند او جاپان د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبانو بیا ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اورزګان کې د ستري میاشتې لخوا پر 500 کورونایو مرسته ویشل شوې.
د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د وشي سیمه ده چې سلګونه بیوازله کسان د ستري میاشتې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. اورزګان ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې د مطبوعاتو د برخې مسول عبدالواحد عالمی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. نوموړي ویل یا د مرسته چې د ترکیې هیواد د سری میاشتې له لوري چمتو شوې وه، توزیع د ترکیې هیواد د استازو په حضور کې ترسره شوه چې د یادې ولسوالۍ په لوړ وشي، کښته وشي، د بازار شاوخوا په سیمو کې، د ساخر په سیمه او په ساو سیمه کې پر خلکو وویشل شوه.
د روزګان ولایت افغان سری میاشتې ټولنې له لوري د روزګان ولایت په چارشنو ولسوالۍ کې د 1500 مڼو کورنیو سره مرسته وسوه چې په همدغه مرسته کې ژمنی او خوراکي او غیر خوراکي توکي البته شامل دي.
هغه کسان چې مرستې ورسره وسوي خوشاله دي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي. نوربیبي د چارچنو ولسوالۍ د وشي د سیمې اوسیدونکې ده. چې چارچینو ولسوالی چې د ترینکور ښار څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې پرته ده، یوه له هغه وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
تر اقتصادي خبرونو مخکې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین ولسمشر وایي د بندرې شان ماریوپول کلابندي به ځکه د تاریخ په پاڼو کې ثبت شي چې په وینا یې روسیې په دې ځای کې جنګي جنایتونه کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو بمباری داسې مهال دوام لري چې په نړیواله کچه د روسیې یرغل غندل کیږي او د بیړني اوربند غوښتنه کیږي. دا مهال د بندري ښار ماریوپول وضعیت تر نورو ډیر کړکېچن دی. د ماریوپول د پولیسو یو مسؤل میخایل ورشنین یو ویډیوي پیغام کې ویلي، ماشومان او پوخومره کسان د مړکېدو په حال کې دي، ښار ویجاړ او د ځمکې له مخه محوه کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې د پولیسو دغه مسؤل لویدیځو مشرانو ته په خطاب کې دا څرګندونه کړې دي. ځایي چارواکو ویلي ماریوپول کې له څه باندې دوه اونیو راهیسې شاوخوا 400,000 کسان بند پاتې دي. دغو کسانو داسې مهال د روسیې له درنې بمبارۍ ځانونه پټ کړي چې د جګړې له کبله پرې د برېښنا، تودوخې او اوبو رسولو سیستمونه هم پرې شوي دي. بل لور ته د ژغورنې ټیمونه لا هم د ماریوپول په یوه تیاتر کې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. دغه تیاتر چې خلکو پکې پناه اخیستې وه د مارچ په 14 بمبار شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار وادیم دسنیکو ویلي، پرون روسي ځواکونو د ازوفستال په نوم د فولادو یوې کارخونې شاوخوا سخته جګړه وکړه او په خبره یې د اروپا د فولادو یوه لویه کارخونه د لمنځه تلو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 800 ملکیان وژل شوي او 499 نور ټپیان دي. د اوکراین د لوی سرانوال دفتر ویلي وژل شوو ملکیانو کې 112 ماشومان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د یرغل پر مهال دوی پر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو 300 بریدونه ثبت کړي چې تراس کې 12 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اوکراین له جګړې 3.3 میلیونه وګړي کډوال شوي هم دي.
د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وای ام سی سی چنئی شرکت به ژر په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. د دې وزارت وین عصمت الله برهان تیر ورځ ناوخته رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د یاد شرکت او وزارت ترمنځ د هوکړې له مخې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به د مس اینک کان چاري پیل شي. د وزارت په وینا دوی او ام سی سی شرکت د دې کان په اړه شوی قرارداد ته ژمن دي. خوله دی وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ایم سی سی شرکت په قرارداد کې د ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د مس اینکو کان چې د لوګر په ولایت کې موقعیت لري، وروسته له 4 کلونو د بیا چارې د پیل خبره کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو، ډبرو او اوسپنې په برخه کې د کابل تر څنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن آزادی رادیو ته وویل هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره د حل کېدو په حال کې دي. د نوموړي په خبره د یادو فابریکو په فعالیت سره به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر فابریکه لرونکو د ځان په وړاندې د برېښنا په ګمرکي چارو کې نامنظمتیا او د کافي ځمکو د نشتون په اړه شکایت کړی و. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 83 افغاني لس پوله، یو یورو 90 افغاني 9 پوله، یو انګلیسي پوند یو سل دولس افغانۍ وشپېته پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ اتاتیا پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ درې دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه تمو اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې به واوري چې نړیوالي رسنۍ او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. تاسو له پیغامونو هم څو پیغام په لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګارډن ورځپاڼې د یو برطانیې میشتي افغان دا خبره د افغانستان په اړه د خپلې لیکنې سرلیک ګرځولی چې د اوکراین کړکیچ ته ځواب د ستاینې دی، خو د یو افغاني الاصله برطانیې په توګه زما یو څرخه کیږي. د لیکنې په پیل کې لولو د نړۍ پام د اوکراین کړکیچ ته اوښتی، خو د یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلی، د کابل له سکوت را وروسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیز دي. ګارډین د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه، له محرمه پرته د ښځو د تګ راتګ مخنیوی او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي. د ورځپاڼې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت و میاشتې تیرې شوي، پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډېرې ژورې دي چې مخکې یې اټکل کېده. ګارډین یادونه کړې چې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته ډېر پام دغه هیواد ته واوښت او افغانستان ته تر یو حده شا واړول شوه چې دا د ځینو په نظر تبعیض دی. ایریو ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژۍ پر کموالي لیکنه خپره کړې. دې خبرونې په پیل کې ویلي چې د سږ کال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بیساري ډول برېښنا پرچاو شوه. دا لومړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا ځي، خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو، بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژۍ له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شوه چې د ټوټاپ په شمول د انرژۍ پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دی. ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلی. په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په مهال جدي کار پیل شو، خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي. خبرونه د افغانستان لاله پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک دی یادونه هم کړی او لیکلی دي چې په دې برخه کې خبردار دي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خارجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپ لاین خپل برخه بشپړه کړې ده. پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولي او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي. ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژۍ بل مهمه پروژه کاسا زر بلل چې له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، خو کار یې بشپړ شوی نه.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای موږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې واو وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې یو اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورز هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولی. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورن دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانې سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستاني چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تېر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونه غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. ښاغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د اصولو له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وشي. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیاوړي کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي دي، څو یې راخلو.
در سره وصل سردار ولی افغان یم د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ څخه. ستونزه مو دغه ده چې دا په جړې ولسوالۍ کې شبکې ډېرې سره کمزورې دي. پکات یوازې اقوان بیسیم شبکه ده چې کار کوي او هغه هم لګښتونه یې ډېر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمانانو څخه دا هیله ده چې یوازې په جړې ولسوالۍ کې بله کومه شبکه فعاله کړي، یوازې د هغې ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ څه راکم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څلور ورځې درې ورځې اخلاص سیټي کم وتوم هغه ما غټو خلکو مافیا وتر رسیږي مونږه پاتې. دغه څه مشکل ده دغه د ریاست پاسپورت په حساب باندې مونږ ډېر مشکلات لرو، ډېر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دي، پراته دي، ګردې ختمې دي، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت ته. ازادي راډیوونه ډېره ډېره مننه.
ازادی رادیو همکاران ته سلامونه نیکیلی. هلمن ولایت د لشکرګاه د بولان د دریمې اوزیه اړوند کور دی. دغه دوه درې واره انجینران زموږ نما لیکلي دي او موږ ته یم شی نه دی راکړی. ټیک درې میاشتې اوس کېږي، څلور واره مو نم نوشته سوی، نورې مرستې راغلي نو ما نوشته سوي، د یتیمانو دپاره راغلي نوشته سوي دي. بس په حقیقت د اکثرو خلکو ویل طالبان د پکه دغه لپاره نه وشته کړی دي چې پرمختګ دوی وکړي. خلاص نور خو نو هغه هغه رقم هم سوله کې یا بیا په موږ سر ګرځولی دا ټول بولان دا تقریبا څو بلاکه دي. دا
تاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د څوارلس سوه یوم هجري شمسي کال لومړۍ ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیلې لرئ؟ د نوي هجري شمسي کال د رابره کېدو او نوروز په اړه ازادي راډیو ته د واټس اپ په دې شمېره خپل پیغامونه استولی شئ. 00 2020 21 22 24. شمیره بیا وایم 00 2020 21 22 24. وس هم دومره تر بیا ښه وخت.
له اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو نو راپورونه هم خبرو. خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسېدو چنګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له پرونی کتنې وروسته خبره شوه. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو، ډبرو او اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته ویل هغه ستونزې چې د فابریکا لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره په حلېدو دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت شي. زلینسکي نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبانو وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونه وځي. د اوکراین ولسمشر لسیویز غوښتنه وکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې ولادیمیر زلینسکي د سیویز د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهره چانو ته وویل د سیویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 260 ملکیان وژل شوي دي. د دوی په وینا په وژل شوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې کلابند سوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبریږي. خو بیا هم د افغانستان په اړه ځینې راپورونه راخلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او لوږې تر ډېره په افغانستان کې ماشومان اغېزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو، وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل لوږې، بېوزلۍ او اقتصادي رکود تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي.
افغانستان is a tough place to be a child.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتېدو او اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. میندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خواړه د دوی د تغذیې اړتیاوې نسي پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 اتیا افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبوره شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداری ورکړی چې د کارګرو ماشومان شمیر د بیوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یوه ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې له لوږې او بیوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خوا تېره میاشت سیف د چلدرن موسسې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي.
موردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب سوي چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نسی. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل سوې جګړه شول سوي چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. اقتصاد پوهان د بایو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د پخوا په نسبت څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بایو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکو نه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت یې هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشباع کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده. د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر یې پرې غورځولی ده.
خغلی ننګ وایي تر کورونا او به وروسته راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیو لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده چې دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 1.40 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت 1.40 وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته. خو ځینې ستونزې دي، یادې او د نفتو قیمتي ده. د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمه ییز کچه باندې نفت چک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو دي اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دار از دوکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیرېدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې هڅو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ای ورستۍ راپور وایي چې په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندوارۍ سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړه کیږي. همدا راپور وایي چې په هر 2 افغان ښځو کې یوه د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده.
او په اوسنی حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحرانی وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بستی خبرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی را سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، لطیفه شیرزی د تلیفون لارې لمر سره وصل شوی ده. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو چې واوریدل، یو ان اف پی ای نوې راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو ښځه د زیږون پر مهال باندې یا هم دا راز د نور ستونزو لکه بل چې د امیندواري سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
په افغانستان کې خو دلایل ډیر زیات دي. اول خدا د څو لسیسو جنگ دی چې زموږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې ښځې نشي کولی په اطراف کې ټول شفخانی او کلینیکونه د منځه لاړل. یک دی ډیر امکانات یې کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطح ده چې زموږ جنیا او میرمنې ډیری سواد نه لري. هغه وایو چې تقریبا 90% او یا هم کمی زیات تقریبا ټول په دغه فیصد کې د سواد نه بهره مند نه دي. همچنان زموږ په هیواد کې د بعض ستونزې نورې دي چې زموږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسیږي، یعنی حداقل د 13 کلنۍ پورې، زیاتره یې په 15 کلنۍ کې، کمتره د 15 کلنۍ نه ودیږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی. یا هم سړی ورته وایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنی هر مېرمن باید د 500 شپږ وګونه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهیږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بې وظیفه شوي دي، او هغه مېرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوي په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي. ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر نه خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې بعضې مېرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضې نور فرهنګي مشکلات هم دي چې مېرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد کې واخلي، هغه اجازه دی نه لري. دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کېږي چې د یو مېرمن حالت ښه نه شي. علت یې همدا دی چې په د مرګ میر سبب کېږي. په اول قدم کې خوندېزګان دي، چې دغه خوندېزګان د یا د رپچرونو د کابل دي، یا د دې چې ماشومان ډېر زیږول دي رحم ځان نه دي جمع کړی، یعنی اتنی رحمي شوی، یا لسري شنه نه دي، یا پارګي چې په دغه کې ټول دي قناتون کې منځ ته راځي، یا دا چې مې ډېر کم خونې او د دې کم خونې د کمې وزمي سبب ډېر یو کم وجمه چې یو زر سي سي وینه کدی بلاد لاس ورکړی دی، نو د دې د مرګ سبب ګرځېدلی دی. په دویم قدم کې د جګ فشار درلودل دي، چې دغه میندې زیاتره په دویم قدم کې د جګ فشار د عمله چې مراقبت نه ده قبل عمله کې، یا د جریان د حمل کې مراقبت نه دي شوی، او وخت چې شخصي طریقې دي نو هغه په ان سټیج کې دی او د مرګ سبب شوی. په دریم قدم کې دغه مېرمنې زیاتې د انتان شو حفظ الصحه یې نه انده مراد کړي، یا کی ولادت کړي دی په یو دغه صحی کلینیک یا صحی کې مرکز کې نه دی ولادت کړي، یا په کورنۍ کې یا په یو دایي محل سره ولادت کړي چې هغه خپل انسان د سبب شوی دی. دغه مریضان چې وخت یې شتخانې ته رسېدل دي نو په حساب ستي سینیا دی د منځه تللي دي. او بعضې مریضان نورې د اشتراکي هم راځو چې قلبي لرلې پانتیناتلې نه درلودو ډاکټر ته نه دي تللي، نن وخت چې شتخانې ته راځي نو د یو رسته قلبي سبب کېدو، یا دیابت یا هم دا نور مرض چې قبلا نه دی تشخیص شوی او د مرګ د مرګ سبب شوی دی. ولی په اول قدم کې خوندیزی ده، زموږ زیات مریضان د خوندیزی سبب مړ شوي دي.
ښه ډاکټر صاحب، زموږ سره د تلیفون پر لاره لیکه پاته سي، لطفا زموږ اوریدونکي موږ ته زنګ وهي د دوی پوښتنې به هم راواخلو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خور تا ته سلام او میلمنی ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره پاړی کا کیم لاغمان.
همدرد صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. د نور بس ته خبرونی موضوع دا ده چې یو راپور وایي چې په هر دوه ساعتو کې یو شزه د کوچنی پر زیژون باندې مړکیږي په افغانستان کې. د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کې داس چې باید دغه مخه ونیول سي. نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو. تاسو کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړي؟
زه خو د څه خاص پښتنه دینه نه لرم، خو یو نظر لرم. او دغه لوامل په هغه کې کنه چې غټ لوا هغه عوامل چې دي وجه سدا دي د مرګ او مردان دي دا مخکې تیر دا سلویخ کاله دا مسله حکومتونه چې په دې ولس باندې ولدغه هغه دا چې کوم بنیادی کار نه ده سوی او پکر دا پکر دسی پکر دا غورا زی ما تا یو کس را غا ویده ما دا غسی میرمن پا ناروغ دا و یو روپی موینه دارم او دا غا مفتکی دی میکونه سی دی لادیر خدمتون ها که خدای جمعه پشپانه یاغا دا غا کسمت خنه و آغا جمعه شپا و آغا کلینه کم پی بندو دا شخصی تسیلار و آغا سری سر دیر شوطه بی ما تا لیل خدا و سنگا کم وید وزار روپی غاری آخری ویده ما ارتیار دیر خریدم مالدای خبران است مریض دی تور داخل که تا مریض دی یو کوچلی پیدا سولا اغا پیسی مطلب ما ور تور کرلی یا کار یا امدسی خو ا مشکلم دی اغا حل کنو پکر سی پیسی سری سری یو افتا مخ که خزا بیا یل پا بستاره کاغا دیاری زب سری کاغا هر قوم سر تعلق لری خو سی مجبور ای سره او کلینی که دی کور خواه تا و شخصی کلینی کونه دی سری دی کور خواه تا و خود دو تا خپل پکر اجازه نور کولا نوزه دقا وایم سی بدقا موست و حکمتونه باید دیتا متوجه سی و هر استونزی تا دی خلک و رسید زکا دا وقت دیر خوار و زار دا و مننه تاسو خار اخترونه نا.
هم درد سیب دیر مننه چی تاسو مشتا زنگو و ها دکتر سیب پا لیرو پرتو سیمو که حال تا چی دکترانی نست دی نیسایی ولادی، آیا دغسی پرسونل د روغتیا وزارت لخوا څخه ځای پر ځای سوی دی، ګمارل سوی دی یا ترین سوی دی چی دغا دول لیرو پرتو سیمو تا روغتیای خدمات ورسوی؟
فکر نه کوم که په دې وخت کې د لرو پرتو سیمو د پارا کلینیکو صحي کلینیکونه وي حداقل هغه میدوایف هلته موجود وي. پخوا یو څه ناڅه هغه منطقو کې چې امنیت و یو څه ناڅه دغه محسسو کارونه کول، پیسه محسسو لږ جګ ماشونه ورکول او دغه میدوایف روزل کېدلې. حتی زموږ په شفخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو دل او دا اولیه کومکونه دیتا تدریس کېدل چې هغه اقل یعنی د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی، آیا مریض پیسې بزای ما یا پرسوب لري که نه لري، مریض اقلا یو کمخونی کوله تشخیص کې، یعنی دغه مریضانو ته هغه اقل کول چې دی ریفر کې دغه خپل نږدې کلینیکونو ته چې دغه فکر کوم بي بي چې څه ورنه پیږم څو کلینیکونه څو ستپونه دي چې دغه خپل هغه اول ستپ چې ځکه په ولایتونو په مرکز کې قرار لرو یعنی د یو وخت کې ریفر لرو. اوس په دې شرایطو کې بس کوم خاص خبرونه هم نه ده خبره شوې چې څنګه کوشش چې د ضعیفونو خو توجه هغه پخوا چې وو هغه مسیح بندي چې وي د هغه ضعیفونو فعلا کار نه کوي او نوی چې د دولت د خونه ګمارل شي دی نه تر اوسه پورې د څه کوم خاص خبرونه در لاسه نشر شوې دي. د وزارت سرطانی نشر کړی دی د ولایتونو په قریو کې کوم صحي کلینیکونه اوسي او مدوایفونه هغه قل اته وظیفه اجرا کړي. دا کومکونه شاید نه وي
که داسې یوه کیسه راته وکړئ چې تاسو ډېر هڅه کړې وي چې د یو چا ژوند وژغورل سي، هره خوا مو لټولې وي خو بیا تاسو ونه کړای سوای او د دغه له کبله چې یا روغتیایي تجهیزات هلته په روغتون کې موجود نه وو، د کومو تجهیزاتو د نشتون له کبله ستاسو په نظر باندې ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
اول قدم کې مریضان چې راځي خوندیزي زیات دي خوندیزی. اول قدم د مرګ د سبب د مېرمن خوندیزی ده، د حامله مېرمن خوندیزی ده او دغه مېرمن موږ ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره موږ ورته شاک وایو، یعنی حالت شوری دلس ورکای فشار کاملا سقوط وی او دهنه اوی تقریبا صفر تر رسیدلی نو دا مریضان د موږ د پر زیاتره د موږ منت چری فرکی د کابل د اطراف نه یعنی غزنی نه مقرنه د یعنی چار طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دی او د نږدې ولایتونو منت فرکی ولې دې په هغه سیالک تر ازي چې وقان یو ډیر بد حالت یعنی هلته وای چې هیڅ ستاپلس کې نشته لري زپږ ډاکټرانو هاته د دې حالت کې چې مواجې کې زمو خپل ډاکټرانو د تک دغه ته ځي بانک د وینې ته ځي او هغه د پاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې چیرې یعنی کوم چا چې رمه چې هغه خپل ځي خپل ځي د سوسې وینې ورکې او دغه مریض ته سره کومه کوي ولې زیات مریض نه چې د دې حالت کې ممکن نه رسي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو د سیګ یو 50% نه جات ورکړ کې یو 50% نه منځ دي څنګه چې اوی وخت چې موږ په هغه ځای کې نه هټه شاک مرغه دې ته چې ما باندې ته څه بدلې دي دا ته د دې ورکول کوم مټ نه کوي او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګ د عملیات مستر سیګ نه خپل شو د لاس ور کوي دا څه دی ورکې شوې دي زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی د څه وکه موږ د پاره دی راغلی دی او ډېر د تاون کې دی موږ خپل ډاکټران د پروازانو د بد سلوک سره مواجه شوي حتی یعنی وحنه مخړلې دي د څه وغیرې ان حالت چې په عملیات خانه کې په حالت کې یو رچر مریض داخله کې عملیات هغه د زورواکو جبلې نه دی دا ټول زورواکو د سلا سره داخله دي شفخانه ته راغلي دي د عملیات خانه کې راغلي دي ولې د څه وکړه د حالت مو کې تر کړې دي ول چې تبابت کدا چې وظیفه ده موږ خپل وظیفه ته تر اوسه پورې دا ما ورکړم
شه ډاکټر سپ کستا کوم پېښه دا غس په یاد وینه چې تاسو په نظر باندې هله ګور څه زده کړ کولای شي چې باید یا تدریس سي یا ونور ته وشو دل سي د تجربې په توګه باندې هغه به کومه یو پېښه وي چې تاسو یې غواړئ یاد کړئ
ونه زه ته په حساب کوم چې چیرته هغه قابلیت ایا خپل ډاکټران ک په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کیږي کوشش دی ونی چې هغه ته ولادت ورکړي کنه وخت چې د ولادت خپل مرحله دی چې د ملټیپل لپاره یو ساعت او د پلیمی ګریویټی اده د اول پاتې لپاره دوه ساعت په دغه ساعتونو کې مریض ته ام ارزیه بکی او ګوري چې دا ولادت مخ ته نږدې د زور د کار نه دماغ لري یعنی هغه توې چې د درد تشدید سبب ګرځي دا هي نه دی دغه نه اخلي استفاده ته نه کوي مریض دی یو داسې فنټر ته ولې چې هلته امکانات د انتخاب زیاتري یعنی د سرجریان امکانات او بل دا چې د زمون خلک اوس په مرکز کې تقریبا دومره مشکل نه لري یو لسیسه د شلفیسه د مشکل شته چې بعض مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خراب یعنی فیتال دیسترس حالتي موږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کو په حساب سره د سکشنې کو چې د هغه ماشوم ته نجات ورکو او هم چې مور ته نجات ورکو دلته به دا چې زمونږ خلک ماشوم ډیر غواړي کنه او د عملیات په حساب کوم عملیات کولو تر درې څلورو نهایت پنځه چې تقریبا په وس په افغانستان کې راوځي شوی دی پنځه منه دوه منګه اخلو یعنی دې نه ځري چې هغه په موافقه خاطر کې د مېرمن د نجات او د ماشوم د نجات لپاره و چې خیر دې کدا د منځله شو به بل راوړي دا سی ولادت سره موږ مخامخ کیږو نو د پوهاوی سطح په افغانستان کې تقریبا په ټیټه سیمه کې چې واقع ده د دوی لپاره
بل پښتنه په دې اړه باندې تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچني تولد ته اشاره وکړه دغه ډول پیښه آیا سوي دي چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې شزه خپل ژوند له لاسه ورکړي
ولې نه بعض وخت کې د یاد انستیزي په خصلو وخت کې ممکن مریض د منځل شي او تلل دي د سینې د شي مدي شوی دا سی حالت شته او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې چې چیرته مریض په سزارین کې یعنی زر سی سی وینه ځای کې دل طبيبي ولې کې دا غي خزيات یعنی له انسان جام نشکړي چې زمونږ نه دي اکثرا ګران ملټي پاس دي نو په دا وختونه کې چیرته کومه کې اولیا چې زمونږ زیاته برخه کومه په حساب د دوا او د ویني د پایواز پورې د بلری لکه هغه ورځ چې د لغمان له زنګ وهاله د دوه خلکو اقتصاد ټیټ دی دلته شفخانه کې د دوه امکانات نشته چې موږ هم وینه کور کو مریض ته یعنی څو پوینټ وینه د دې چې د درې څلور اته ته پنځو پوینټ وینه په ضرورت دی. دا کوم ته په یو زیاته نه کې چې څنګه نه شي یاد کولی دا موږ ته کوم په یو ځای برابر کې دغه وینه چې دا یې خپلوان د نورو خلکو نه باید آماده کړي که داسې یو حالت رهن شي مریض د مازه ځي.
دغه روغتونونه چې تاسو پکې کار کړی دي تاسې ماشینونه یا تجهیزات سته لکه د وینټیلیټرز چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یو ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې مریض د ډیر درد پر مهال باندې د درد احساس ونه کړي، یا د کوچنیانو لپاره د ورسته د زیږیدو چې دوی ژوندې پاتې سي انکیوبیټر ماشین چې هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکې ایښودل کیږي د تداوی په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات ستا په افغانستان کې په روغتونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته دی. ولایت ته دکته خبره نیو په مرکز کې شته دی. شخصي ته خو تبان شه دی په حساب سرویس خصوصي دی راغلی ده خپل فیس نه مغه بیر اخر څه خریداري کولی شي، ولی په افغانستان کې په دولتي چتخانو کې شته دی. ونتیلیټور هم شته دی. ونتیلیټور نه زیات اوس راغلم چې دغه د کورونا مسله وه یو بل په کوم درې پای دي که څلور پای وینټیلیټور راغلي دي شفانه ده. هغه هم د کورونا وخت کې راغلي دي. انستیزي ماشین هم لرو، انکیبیټور هم لرو، د ماشومان لپاره انستیزي ټیم هم لرو. یعنی ملالۍ شفخانه یو تشلی شفخانه ده. یعنی په صفه د افغانستان کې په اوله شفخانه ده چې روغتیایي د موټر ماشوم د پاره وړاندې کوي.
شه دا ارڅوک خو نس کولای چې ملالۍ زیژنتون ته ولاړ سي ډاکټر صاحب. هغه خلک چې نس کولای ستاسو او د طالبانو او حکومت ته څه وړاندیزونه دي چې باید خلکو ته یو برابر روغتیایي خدمات وړاندې کړي؟
د طالبانو حکومت هم باید د نورو مملکتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي. ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلیږي موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولی صحي نظام قوي ضربه خوري. لکه اوس چې مو خلله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسی، صحي شرایط یا کلینیکونه هیڅ شاید فعال نه وسی، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسی. او په زموږ په شخصانه کې څه د خپل ډاکټرانو ستړي موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي. چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي. ټرینیان په څلور سټپ کې لري، اول سټپ، دویم سټپ، دریم سټپ، څلورم سټپ او پنځم سټپ کې بیا نو دوی فارغ کیږي او تخصص یې بیا نور کوي. متخصص جامع ته تقدیمي دي. نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکټرانو کمبود نشته.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم را سره دی، دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو. باندې مو کوي ازادي رادیو ده.
بله، السلام علیکم. د هلمند څخه یې خبرې کوم. خبره ده چې زلته دغه شخصي ډاکټران ډېر یو ظالمانه دغه کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسېږي چې دوی دغه تجیه کې دغه مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا د پر یو د ولادت باندې غوړی اعظم ته یو دومبسته کړی چې ولداسي یو د ذکر کړی خودی هغه یو ځمانه دغه لري.
مننه علي زئی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. ډاکټر صاحب، تاسو موږ دا اوریدونکو غږ واورې دي. زبد دوه نور اوریدونکو نظرونه هم شریک کړم دا اوریدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک لاله پرې ایښی دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو تراسو وخت هم کم دی د خبرونی. خو محمد اشرف علي زی موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په د شذو پر اولاد باندې دمړنې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی. د ویلې دي چې بل لامل یې بیسوادي ده، او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای چې د شو خړو نه رسیدل د امیدواري پر مهال د شذو د ستونزو یو لامل دی غني. زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همداراز د ځینو زورواکو ستونزې چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي، ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیایي خدمات بندوي. لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په نظامي ولسوالۍ کې قید کړي دي، د موساخیلو ولسوالۍ خلک یې له روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تبصره کې اوریدونکو زه تاسو ته لولم. ده وروسته لیکلي دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري، حق حقدار ته نه ورکوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي. خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پرېکړه نه سي کولای. په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر هم میل مکړی وو چې حجیر صاحب زموږ د ټلیفون او تماس ته هیڅ جواب و نه وایي او وروسته یې ټلیفون بند شو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتون ته دا ډول پښتون ته جواب ووایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکې کړئ، خو له بده مرغه دوی شرکت ونه کړ چې تاسو دغه پښتنې بې ځوابه پاتې کیږي او بیا به په راتلونکو خبرونو کې هڅه کوو. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره پر بیا مو پر خدای سپارم.